په کابل کې د مازدیګر 4:00 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل پښتو یو ساعت خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري، نو په یوه داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. سالی محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوې فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح شوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې شغلی غنی وویل:
زما اساسي هدف دا دی چې وکړی شم قدرت د خلکو د ارادې له لارې خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپلو ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیره اونۍ ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له نشپاګو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکولې چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سه شنبه قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شاملوي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل شوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو دا حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی وو لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3,00,000 وې. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت شوی چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوه فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی وو نور د قانون لمخې پر دې دنده نسته. وروسته له هغې چې د کورونی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري:
سو اف دی یونایټډ سټیټس وود لایک ټو وډرا اول وی اسک فور از ا پروسس.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان ووسی، دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې، راپور اورېدلی سي. اخو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درلودې.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ په لاره چولای د ترسوس کولای د دې هېوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په موده یو شون کې لکه خبر کړی چې شاو خو اصل ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري:
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نو راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه مو تر 5 بجو ده. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دی غوره کړي چې دواړه لوري یې په اړه توافق ولري. محمد اشرفانی له سی این این ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي، د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي:
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د وی هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
پلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان او سی دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید واړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د دې پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15مې به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دوه اړخیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15:00 سپام په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي، زموږ خبرونه او راپورونه ولولې او هم مو خبرونه کولی سي په ژوندۍ بڼه واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. ورته د افغانستان د سولې هڅو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته په واسطول سوي پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي تر څو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پیل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغېزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیر چهارشنبه په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبه په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به
اجنډا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربند وي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورونه وي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
د تاسو مو امور دل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای تر رسولو هڅه ته زور ورکړي، او په دې ترڅ کې د پینټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پاوز لمشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر تکتنه کړي. لندیزه احمد تکل راوړي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبې په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبې پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د با مفهومه خبرو د بیا پیل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخه هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دی چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پراوستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواوو ته خبرداری ورکړی چې د سولې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي لیکي چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربند لومړیتوب ګڼي، خو طالبان غواړي پوه شي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لریاکشن
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیوال موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیر اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداری ورکړل شوی وو چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به یې حساب بند سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتمه خپور شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څیړنې ورسته په تیر دا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پارېدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې اته اتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب باید د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یوه کې دای 15 میلیونه امریکایانو ته چې د تیارایو ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نه شي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمنځ وړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم تکرار واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پرسل 15 پساف او وزیر ډول اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای سي چې په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای سي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت ته چې د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نور وادو مرسته سوي ده. په دې اړه له کونړ زما همکار نور تفصیل راستولی دی، په کاټه به وره.
نه هرتیا ماشومانو سره جمعنی لباس مرسته وشوله. د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش دی، بخار، سمسې، کاسې، قاپونه، پیلې، یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین، جوراب.
محمدی صاحب در رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو، د ماشمانو جوراب، جمپرې، ډیک بخار ول او دا شنور. مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره، ډیر مننه کوو چې مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې. ما اوس پورې د جمی سامان، د جمپرې
جمپر مینه لور ده دی ځخه مننه کوم چې ماته او جمپر راکاو جوراب یې راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسام نه درلود
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتون نه لري چې اوس مهال په کې لزر زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان په زده کړ بوختی چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس به یو د موضوع ته ستاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سمبال دی له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوي لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي په دې اړه نور تفصیل له عصمت سروان څخه اورو
یوې جاپاني کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی لبل خو ال جی کمپنۍ وایي سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي یعنی 18 او 14 انچه 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
دوستانو د ازادي راډیو د ټولو خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org تورسی او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې دي
تاسو لا پیغامونو
من دل پر چروا کو تفدا غشتنه کو د سمش څخه ل پر چروا کو څخه مو ته ما پکتیکا مکه شرانه کی د مالیدونو د شیدانو حقوق نه راکل کی د شپګنی وی د ونی وی تر کریم تن نه وی وتا د 2000 شلم کال دا ی وشتم کال د برشو کو چې مون ته دا نه د خوي کرشنای ته کری هم مشتله کړ دی کو سره مو کو را سره کو چې مون تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره مون ته والا سبي نه یم سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کی کله د سره وبز ته انتقال کله بز ته انتقال کی سیمنګ وری ورس مون ته پچ پاش ویل کی تاسو د غلی را دون ډیر مننه چې ما په غرام
زه حاجی سیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه
محترم را چې د کاکزل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو وبنه لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دی او خلق ډیر مرزونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده دا چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل او فصل شي. والسلام په احترام.
زاج توشی د زابل ولایت څخه خبر کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. د دې موجم په امانت سره درته خبره کړه او بیا هم هیله لرو چې کچېری تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پورې یا نور اړوندو مسولینو پورې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبره کوو او مسولین به پرې وژغو څو وکولای شو چې له دې لارې تاسو د سیمو ستونزې هواري کو. د دې خبرونې البته د پیغامونو په تړاو غواړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځنګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه په ورځ باندې خپرېږي. نو ستاسو د پیغامونو په تمه يم. په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکیار.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې وروستیو کې مطرح شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي. د دغه وزارت ویان نن رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساتحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوه فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
له سلام محمد صالح خان مننه کوم. د کابل څخه به زما له همکاري څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ شپاړسم دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو سل لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخبې لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکي وایي چې د 10 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېده. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوې وه. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوي لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
اوس هم ورځو نورو راپورونو ته. البته بیا هم یادونه کوم چې د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې تاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سئ. خو تر هغه دمخه، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په یو خپره شوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي.
په تهران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایرانه د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خپره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي: موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی دا ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافر وړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران د سپاهی پاسداران ځواک له لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او په کې ناس ټول 168 سپاره ووژل شول چې 14 افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیښې په لومړیو کې ایران د دې الوتکې ویشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه صحون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي ویشتل شوې ده. دې پیښې پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپري او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. دې سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی ځورولي دي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس په غزنی ولایت تورسو چیرې چې یو رضاکار ښوونکی چې عزیز الله قادری نومیږي د خپل لسګونو زده کوونکو ته له باد باران څخه سرپناه ورکړې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. د دې زده کوونکو ډیری هغه یتیمان او د بیوزله کورنۍ او ماشومان دي چې د ښار په واټونو کې سپلنې دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نور مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دغو ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار په راپور کې اورو.
ملالۍ تقریبا اته کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. دا له لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړې دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانېد چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخکې ما دوی په یو پارک کې راغونډول. په پارک کې مې درس ته ویل. له هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړې ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکې نیولې.
قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي.
راستیوی زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري، تجاران دي، هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي.
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر اولس کلونو پورې دی. پنځلس تنه نجونې هم په کې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کار ندرانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټې سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ د خبرونې مطالب را سره واورېدل او په دې برخه کې د ژمنې سره سم د تاندې څانګې خبرونه لرو چې زما همکار له کابل څخه درته وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې تر ډېره پر دې باندې بحث سوی دی چې ځوانان څنګه کولی سي چې په خپلو کارونو کې بریالي سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولی ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش کړي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولله مزه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولله په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډېر ښه روان و، بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداري و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم یو وظیفونی سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نه شم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیر وی
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوی هم ده ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کړي له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبلې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتنه چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري. ښه معنا او ښه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی موږ د چې لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماتیک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي نوي مهارتونه نوي فنون نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوي مهارتونه زده کی یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایلې ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونو ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي، وای معین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش دي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې پر رسیدو ده. تر بیا خو وخت ولرې.
خپل رنگین خایست چې دین کرم هیرانا بیا ونه شو جانانا خپل رنگین خایست چې دین کرم هیرانا بیا ونه شو جانانا پاگل 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 د خپل مینې چې دین کرم په ما ګرانا بیا ونه شو جانانا بیا ونه شو جانانا بیا ونه شو جانانا دخلی مینی چی پتا نکرم ودانا بیا ونشو جانانا